السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی ورځ د 2018 کال د اگست میاشتې 28 نیټه دا ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې تاسو ته کلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې لرو، خو اول خبرونه له ګل ایاز اورو.
تړمشه لومړی د خبرونو ساتل کی د پاکستان په کمی اسمبلی کې بعد فاټا اصلاحاتو په سفارښتونو د سپتمبر په 2 مانیټه بحث شروع کیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په هیواد کې د جګړې په پراخېدو سره پوهنیز نظام ته هم زیان اوښتي. او د ترکی جنگي الوتکو د شام په شمال کې هغه کورد ځواکونه په نخښه کړی چې د امریکا مرسته ورته ترلاسه ده. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وفاقي حکومت فیصله کړې چې د فاټا اصلاحاتو سفارشات به د بحث لپاره د سپتمبر په 2 نیټه قومي اسمبلی ته وړاندې کوي. د پاکستان وزیر اعظم له دفتره پرون مشال اړیو ته رالیږل شوي خبر پاڼې کې ویل شوي چې د وزیر اعظم یو محمد نواز شریف په هدایاتو د فاټا اصلاحاتو لپاره د ځانګړي کمیټې مشر سرتاج عزیز، د قومي اسمبلی سپیکر سردار آیا صادق او د اپوزیشن ګوندونو مشر سید خورشید شاه سره ملاقات وکړ. په دې ملاقات کې دا پریکړه وشوه چې د قبایلي سیمو اصلاحاتو په سفارښتونو باندې د سپتمبر په 2 نیټه په قومي اسمبلی کې بحث پیل شي. په بیان کې راغلي چې فاټا اصلاحاتو لړ کې تیار کړل شوي سفارشات ټولو وفاقي وزارتونو د صوبي اعلی وزیرانو، جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، فوجی افسرانو، مشرانو، د ایف بی آئی او آئی بی مشرانو ته لیگل شوی دی. سو ورځې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم ویلي وو چې په قبایلي سیمو کې به اصلاحات د هغه سیمو د خلکو په خوخه راولي. د اگست په اتمه په کوټه کې پر وکیلانو تر ځان مرګ برید وروسته پرون په لومړي ځل د لوړې کچې غونډه شوې چې پکې حکومتي چارواکو، ججانو او وکیلانو ګډون وکړ. په غونډه کې ځینې فیصلې شوې چې پکې د وډل شوو وکیلانو کورنیو سره مالی مرستې او ځینو ته د نوکرۍ ورکولو پریکړه هم شامله ده. بلخوا د بلوچستان های کورټ بار اسوسیشن د پاکستان سپریم کورټ څخه غوښتنه کړې چې په کوټه کې پر وکیلانو د شوې ځان مرګ برید از خود نوټس واخلي. د بلوچستان های کورټ بار اسوسیشن مشر عبدالغنی خلجی نن مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې ډېر ژر به په دې لړ کې یو غونډه او بلی
افسوس دا غوډی کوم دا آزاد د خبرو موږ کړو چې کوم آزاد د دې د جګړې مشکړی د دې خو په د نپ په منځ باندې سموتو اخی خو دا د یو پنځو څو شادتو غا د سموتو نه فدا یقینا موږ به وکړو په ځین کې شنو یو سوالیه نشان.
د روانه میاشتې په اتم نیټه په کوټه کې شوې برید کې تر اویا زیات کسان وژل شوي چې په کې شپږ پنځوس ججان بخنه غواړم وکیلان شامل وو. د پاکستان د کورونو چارو وزارت هغه خلکو ته یو میاشت نور وخت ورکړی دی چې جعلي شناختي کارډونه جوړ کړي دي. دا اعلان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د جمعې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې کړی دی. د چودري نثار علي خان په وینا تر اوسه 300 افغانانو او یو شمېر بنګالیانو جعلي کارډونه شناختي کارډونه جوړ سپارلي دي. نوموړي ویلي چې تر اوسه 9500 جعلي شناختي کارډونه په ګوته شوي دي. د پاکستان د کورونو چارو وزارت تر دې وړاندې د اګست 18 د وروستۍ نیټې په توګه اعلان کړی و. دا لا غیر استودا چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور پر داسې مهال د امریکا په وای پایلټ الوتکې په برید کې ورول شوی و چې د پاکستان پاسپورت او شناختی کارت ورسره وو. د افغانستان د پوهنې وزارت وای په هیواد کې د جګړې په پراخېدو سره پوهنیز نظام ته هم زیان اوښتي. د دغه وزارت وایان مجیب مهرداد نن مشال اډو ویل چې تیر کال 700 ښوونځي د نامنیو له کبله تړل شوي وي او سږ کال ممکن د دا شمېر زیات شي.
متاسفانه هغه شوانزی چې تیر کال تل شوی وو د جنگ د ساحې د پراخېدو له امله تر اوسه پورې نه دی خوشې شوی.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې پر ښوونځیو حملې ډېرې شوې او د شته ګواښونو له کبله ګڼ شمېر یې تړل شوي هم دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په جانیخیل ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره فوځي عملیات پیل شوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد راد منش سره د دې چې د جانیخیل ولسوالۍ د سقوط خبر نه تاییدوي خو وایي دغلته په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه زیات شوي دي. تر دې وړاندې د پکتیا سیمه ییز چارواکو ویلي وو چې دغه ولسوالۍ تېره شپه تر سخت جګړې وروسته د وسلوالو لاسته ورغلې ده. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د ترکی جنگي الوتکو نن د شام په شمال کې هغه کورد ازواکونه په نخښه کړي چې د امریکا مرسته ورته تر لاسه ده. د شام د بشري حقوقو د سار ادارې ویلي چې د ترکی جنگي الوتکو په الامارنا کې په یو کلی بمباري کړي چې سمو د وړاندې د کورد ائتلافي ځواکونو چې ورته د امریکا هوایي مرسته تر لاسه په قبضه کې اخستې وه. د کورد ازواکونو یو چارواکي په یو بیان کې ویلي چې په بمباری کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تر دې یو ورځ مخکې د ترکیې ټینکونو او بختربند ګاډي د شام پولې هغه غاړې ته فوجي عملیات پیل کړي چې مقصد یې له هغه سیمې اسلامي دولت وسله والې ډلې ویستل او د کورد ملیشه ځواک د سیمو د نیولو مخنیوی کول دي. د بنگلاديش پولیسو درې مشکوک وسله وال وژلي. په وډل شو کې په مبینه توګه هغه سرغنه هم شامل دي چې په یو رستورانت کې تیره میاشت د بهرنیو په ګډون شل کسان وژلي وو. د پولیسو افسر اسعد نور حسین نن مقامي رسنیو ته ویل چې کینیډای نژاد بنگلاديشي تمیم چودري چې د ډاکې برید کې لاس درلودو د پولیسو په د چاپی پر مهال وډل شوی دی. نن پولیسو د ډاکې ختیځ ته په شل کیلومتر کې د نارائن گنج په سیمه کې د وسلوالو په یو پټنځای چاپه وهله. تمیم چودري په 2013 کال کې له کینیډا بنگلاديش ته ستون شوی او تر بندیز داندې ګوند جماعت المجاهدین مشري کوله. او رسته خبر د کرکټ د پاکستان او انګلند ترمنځ د کرکټ د پینزو یو ورځنیو لوبو د لړۍ دویمه لوبه په لارډز میدان کې روانه ده. پاکستان ټاس ګټلې دي او دا وخت بیټنګ کوي. دا وخت پاکستان کرکټ لوبډلې د ودیش اورونو کې د پینزو لوبغاړو په زیان یو سل او سلوش پینزه شپېته رنځونه جوړ کړي دي. دا تر دې محل د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې ګلایا سر ته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ د پاکستان مرکزی حکومت وایي د فاټ اصلاحاتو لپاره تیارو شو سپارښتنو باندې به راتلونکي میاشت په قومي اسمبلی کې بحث کیږي. د مسلم لیگ نون ګوند د قبایلي سیمو پارلماني غړي وایي
نو دې لپاره ضروری خبره چې دا پارلیمنت ته راشي، نو ځکه دا پارلیمنت ته په دې نیکسټ سیشن کې روان دي. دا د نیشنل الیکشن پلان سره دا اصلاحات.
د خیبر پختونخوا بلوچستان سیاسي مشران په دوه صوبو کې د چین پاکستان اقتصادي رادارې کار په نه کېدو تحفظات لري.
د پنجاب کوم حکمرانان دي هغه غواړي چې لومبې دي پنجاب دغه شي که سپاتې شو او بیا په نورو تقسیم کی. اګنې دا یو شانتي کار پکارو چې کوم دا روټ چینج کو مغربي روټ هم داسې پرېخو په مشرقي اړم دي.
د اورګزو ایجنسی د فیروز خیلو د سیمې تاجران د جمعه بازار واپس پرانستل کېدو غوښتنه کوي.
پروګرام نه زیات عوام خلکو ته نقصان ویل د دې کې اوس ملي کې موږ سره ملي دستورونه دي هسپتالونه دي ګنا خلک د بیمار شي چې ګلیر لري دوی نو ځپي او غاړه باندې.
په مومند ایجنسی کې د لسم جمعه پاس پوزیشن اخستونکو زده کوونکو ته انعامونه ورکړل شول.
موږ د دویم ډیر شکریا ادا کوو چې د سی پروګرام موږ حوصله ابزي وکړه. ان شاء الله زبر دین ډیر کوشش کوم چې نور ایوارډونه ماته ملاوي شي. خو خا دینا
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان وفاقي حکومت فیصله کړی چې په فاټا کې اصلاحاتو لپاره تیار کړل شوی سفارشات په د بحث لپاره د ستمبر میاشت په دویمه قومي اسمبلی ته وړاندې کوي. د دې ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف فاټا اصلاحاتي کمیټه ته امر کړی چې د خیبر پختونخوا حکومت او د فاټا د پارلیمان غړو سره په راتلونکي اونۍ کې ملاقات وکړي. فاټا اصلاحاتي کمیټه د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه خپلې سپارښتنې تیرونه وزیر اعظم نواز شریف ته لیږلې وې. په دغو سفارشاتو کې ویل شوي دي چې فاټا ته د ځان د صوبې درجه ورکولو یا د ګلګت بلتستان په شان کونسل جوړولو پر ځای دي قبایلی سیمې مرحله وار په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال احمد الله راکوي.
د وزیر اعظم دفتر نه جاری شوی بیان کې ویلې شوې دي چې د وزیر اعظم نواز شریف په هدایت او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د فاټا اصلاحاتو لړ کې د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق او اپوزیشن لیډر سید خورشید شاه سره ملاقات وکړو او سپیکر سردار ایاز صادق په قومي اسمبلی کې په سفارشاتو بحث پیل کولو لپاره د ستمبر 2 منیټه ټاکلې ده. په بیان کې ویلې شوې دي چې فاټا اصلاحاتو لړ کې تیار کړی شوی سفارشات ټول وفاقي وزارتونو د صوبو اعلی وزیرانو جوائنټ چیف اف سٹاف کمیټي فوزی مشرانو د ایف ای ای او ای بی مشرانو ته لیږلې شوې دي. د ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف فاټا اصلاحاتي کمیټي ته د خیبر پختونخوا حکومت او د فاټا د پارلمان غړو سره په راتلونکي اونۍ کې د ملاقاتونو امر کړی دی. د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د باجوړ ایجنسی نه منتخب د پارلمان غړی شهاب الدین وایي
د لپاره یو لای عمل جوړول چې کوم ترمیم نه غواړي نو هغه باندې د اپوزیشن او د پارلیمنت سره مشوره کول، دا دی چې کوم خامیانې دي یا د چا چې کوم سوالونه دي هغه مطمئن کول. نو دې لپاره ضروري خبره چې دا پارلیمنت ته راشي، نو ځکه دا پارلیمنت په دې نیکسټ سیشن کې روان دي. دا د نیشنل الیکشن پلان سره دا اصلاحات، نو زما په خیال باندې چې په دې کې یو پارټي داسې نه چې هغه مخالفت وکړي.
بل خو د فاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومند وایي چې دا سفارشات د بحث لپاره پارلمان ته وړاندې کول د حکومت یو ښه ګام دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې زر تر زره د پی بحث مکمل کړی شي او وزیر اعظم نواز شریف د فاټا اصلاحات اعلان کړي.
دا کوم ریکمنډیشن چې دی کدا ایگزیکټیو آرډر باندې وشي، نو څنګه چې دوله فریم ورک کې خېده 15 کال او بیا بداسې مطلب لاسو ته غځي، نو دا به دغه بیوروکراسي زموږ فاټا سیکریټریټ چې هغه اوس هم موجود ده، نو هغه به تر ډېر بدترین شکل سره ناکام کولو کوشش کې کامیاب شي. خو کله دا لیګل شي او اسمبلی کې باندې باس شي، دا د آئیني سو ګرځي، نو دا به ډېر زیات پروټیکټ شي او دې ته به ډېر زیات چې دی نو تحفظ ملو شي. نو دا یو ښه عمل دی، ښه خبره ده.
یاد دی وی چې فاټا اصلاحاتي کمیټې د قبایلي سیمو راتلونکي په حق لا خپل سفارشات 13 اونۍ وزیر اعظم نواز شریف ته لیږلي وو چې پکې ویلي دي چې فاټا له ځان له صوبې درجه ورکولو او یا د گلګت بلتستان په شان کونسل جوړولو په ځای د قبایلي سیمې مرحله واري په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د نیشن ورځپاڼې د فاټا اصلاحاتو په اړه یو مقاله خپره کړې ده او لیکي چې یو ځل بیا د پخوا په شان په قبایلي سیمو کې د اصلاحات عملي نشول. ورځپاڼه لیکي د فاټا اصلاحاتو په اړه د مخکې په څیر دا ظلم یو رپورټ مخې ته راغلو چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د اګست په 23 د اعلی پایې غونډه کې د ځنډولو فیصله وکړه. په مقاله کې د فاټا اصلاحاتو وړاندې شوي رپورټ کې په ځینو نقطو تنقید کړی دی، که څه هم سو خبرې هم پکې په ګوته کړې دي. د مقالې تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د نیشن ورځپاڼه لیکي د پاکستان ریاست یو وار بیا د فاټا اصلاحاتو په اړه رپورټ عملي کېدلو ځنډول. که څه هم په دغه رپورټ کې په قبایلي سیمو کې د آئینی، قانوني او انتظامی اصلاحاتو لپاره د 500 کالو مودې وړاندیز شوی دی، خو بیا هم ورته حکومت تیار نه دی. ورځپاڼه لیکي د 1980 کال راهیسې په فاټا کې د اصلاحاتو په اړه وخت په وخت رپورټونه مخې ته راغلي دي، خو عملي ګامونه تر اوسه نه دي پورته شوي. ورځپاڼه لیکي د 2015 کال په سپتمبر میاشت کې د فاټا 19 پارلماني غړو د هیواد په تاریخ کې په اول ځل د آئین په 245 ماده کې د بدلون په اړه په پارلمان کې یو بل وړاندې کړ. په دغه بل کې دوی فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو او قبایلي سیمو ته د عدلیې دایره کار غځولو وړاندیز شوی. وروسته بیا وفاقي حکومت د اصلاحاتو یوه کمیټه جوړه کړه، خو له بده مرغه پکې د قبایلو استازیتوب شامل نه و. ورځپاڼه لیکي د فاټا اصلاحاتو په اړه د رپورټ له مخې په نوي نوم سره دغه سیمې په همدې حالت کې د پاتې کولو وړاندیز شوی دی. ورځپاڼه په رپورټ کې دوه داسې نقطې په نښه کوي چې له مخې د استعماري نظام بنیادي خصوصیات بیا هم په ځای دي. د مثال په توګه په رپورټ کې دي چې د فاټا د ښه حکومتداري اکټ کال 2014 په نوي نوم سره به اف سي آر هم هغه شان عملي کیږي. دویم په رپورټ کې له صدارت نه منتخب پارلمان ته د قانون سازۍ او واکداري اختیار د منتقلولو وړاندیز هم رد شوی دی. د ورځپاڼې په خبره کچرې دغه رپورټ په موجوده حالت کې عملي شي، نو د فاټا لپاره قانون سازي به د صدارتي حکم تر لاندې جاری وي، د منتخب پارلمان به پکې څه عمل دخل نه وي او د فاټا ملکي یا سیول او پوځي انتظامی حکومت به د مخکې په شان غیر شفاف وي. ورځپاڼه لیکي دا به د سیمې پر سیاسي او اقتصادي پرمختګ منفي اثرات پرې باسي. ورځپاڼه بیا په رپورټ کې ځینې مثبتې خبرې هم په ګوته کوي. ورځپاڼه لیکي یو ښه خبره پکې دا ده چې راتلونکي کال په فاټا کې د بلدیاتي انتخاباتو وړاندیز شوی دی چې تر اوسه د امنیت په پلمه ځنډول شوی دی. بل په رپورټ کې د سترې عدلیې دایره کار فاټا ته د غځولو وړاندیز شوی چې د ورځپاڼې په خبره که عملي شي، نو د اصلاحاتو پروسه په عملي کېدو او د فاټا ولس ته د آئین له مخې خپل بنیادي حقونه ترلاسه کېدو کې به ښه رول ولوبوي. د بلوچستان های کورټ بار اسوسییشن مشر عبدالغنی خلجی غوښتنه کړې چې د پاکستان سپریم کورټ باید په کوټه کې پر وکیلانو د شوی ځانمرګي برید از خود نوټیس واخلي. د روانې میاشتې په 8 نیټه په شوی برید کې تر 20 زیات کسان وژل شو چې پکې 55 قانون پوهان یا وکیلانو. عبدالحی کاکړ له عبدالغنی خلجی سره مرکه کړې او هغه ویلي چې دوی به ډېر ژر خپله غونډه رابولي چې پکې به له حکومت وکیلانو ته د ټینګ امنیت ورکولو غوښتنه کوي.
په دغه د بلوچستان کې سکورټي نشته، نه په عدالتو کې سکورټي شته، نه په تحصیل لیول باندې سکورټي شته. نو دا هغه خو دوی عدالتونه چې کوم عدالتونه دي په بلوچستان کې د هغې فل پروف سیکورټي باید یو پلان ګورمنټ جوړ کړي، د هغې دپاره چې څوک ځي او راځي په هغه باندې نظر وي. دلته خو چار سړی راننوتې راننوت.
او غني خلجي صاحب، تاسو چې کله دا خبره کواست دا اوس چې کومه پېښه شوې ده، په دې باندې به تاسو خپل تحقیق هم کړی وي، دغه کړی وي، ستاسو په خیال باندې وکیلان ولې په نښه سول، په دوی حمله ولې وسوه؟
خپل موږ په دا شي پریشان یو چې دوی ولې ټارګټ نو دا هغه طبقه ده د پاکستان ده چې د جمهور دپاره خپل برپوره کوشش وکړي او د هغه په نتیجه باندې نن په دا ملک کې جمهوري حکومت کوي. لیکن افسوس هغه چې کوم د آزاد عدلیه خبره مې جوړ کړې ده، کوم د آزاد عدلیه د بجټ مشکړو د دې خو په دا نت په پاینمن باندې سموتو اخلي، خو دا د یو پنځو څو شاده توغه د سموتو نه فدا یقینا
کنی. ستاسو مطالبه دا هم ده چې سپریم کورټ یا های کورټ د دې پېښې سوموټو نوټس؟
بالکل، او دا مورکات معلوم کړي دا ولې وو چې په سوموټو کې به دوی کال کوي شي. نو په دې بابت کې مې باقاعده د پاکستان بار کونسل ریزولوشن هم ورغلی دی چې د پاکستان ته چې باید دا غټه واقعه ده د دې چې د سبب معلومات نشته پکار دي. نو هغه چې کوم ریزولوشن او د بار دی هغه د ایز سو موټو کې کنورټولای شي، او لیکن د چې مې په دې باندې مشکله دا په ځین کې یو سوال ضرور دی، مطلب ډېر د مننګ دا دی چې دا هغه آزاد عدلیه نه ده کوم چې تصور کوم چې موږ خیال چې دا به آزادي او هر چا ته د انصاف فراهمي یقیني وي. دې د معلوماتي چې د تم د حکومت لیسټ نه سي دای معلوماتي.
یعنی ستاسو دا شک دی چې سپریم کورټ هم د سوموټو ناخستلو وجه دا ده چې د حکومت په حق کې دی، نو دا حمله خو حکومت نه ده کړې؟
نه، حکومت خو نه ده کړې، کنه موږ دا نه وجه دا حکومت کړې ده. موږ دا وایو چې دا حمله چا کړې ده، چې دې مورکات چی شي دا ولې وشوله؟ دا حکومت خو معلومات نشته، دا معلومات خو حکومت پاکستان ورکوي، دا معلومات د انټلیجنس ادارې ورکوي چې دا چا وکړل، دا ولې وشوله؟
نہ خود تاسو د بلوچستان های کورټ مشر یاست، او تاسو سره تر اوسه پورې انټلیجنس ادارو یا سکیورټی ادارو یا حکومتي ادارو رابطه نه ده کړې؟ تر اوسه پورې څه کوم انویسټیګیشن یا تحقیقات کړې دي هغه نه دي شریک کړې؟
تر اوسه پورې انویسټیګیشن سره یو د ماکی په ونه باندې یو درې تصویرونه مشر راځولې چې تصویر انویسټیګیشن چې وایي دا سی وکیل دی کورول باندې څنګه دی دا به جواب ورکړي ځان یې وکیل نه دی دا خودکش خارې فوټوګانې راځي دی باید چې د وکلا چې کوم نمائندگان دی اول زه د بار صدرې ما د نن نه پور ما څه پښې نه ملاو شوی چې دوی ما چې شکر دي په کار خدا دی چې حکومت څه شي ما ملاو شي ما سره چې وایي دا دی هغه دی دا سی دی دا پېشرف شوی دی په دې کې دا شایان دی په دې کې دا شایان دی
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و استعمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی دا زمینه نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اند امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمینه کتابو ته ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. پاکستان هغه بارنیانو ته یو میاشت نور وخت ورکړی چې د هیواد جالي شناختی کارډونه لري. تر دې وړاندې هم یو میاشت وخت ورکړی شوی چې د اگست په 1 نیټه ختمیږي. دا فیصله د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان په مشرۍ کې پرون په اسلام آباد کې شوې غونډه کې وشو. په غونډه کې ویل شو چې ټول غیر ملکیان باید په رضاکارانه توګه خپل جالي شناختی کارډونه واپس کړي، ګنې پر ضد به کاروایی کیږي. تفصیل یې سراج زهیر راکوي.
د سرکاري خبري ایجنسی اي پي پي په وینا اسلام آباد کې د جمعې په ورځ د داخله چارو د وفاقي وزیر چودري نثار علي خان په مشرۍ کې د اعلی پای غونډه کې ویل شو چې تر دې دمه 324 غیر ملکیانو خپل جالي شناختی کارډونه واپس جمع کړي چې پکې 323 افغانان او یو بنگالي شامل دي. په دې موقع ویلې شو چې تر دې دمه 9,540 شناختي کارډونه په ګوته شوي. غونډې ته چودري نثار علي خان ویل چې د نادر کومو ملازمینو په جعلي شناختي کارډونو جوړولو کې مرستې کړې دي، د هغوی پر ضد به د 1 سپتمبر نه کاروایی کولی شي. د نادر چیرمین عثمان یوسف موبین د خبرونې په وخت وویل چې تر اوسه پورې دوی د 5,60,000 شناختي کارډونو تصدیق کړی دی او دا عمل لا روان دی. په پاکستان کې د دفاعي چارو تجزیه کاران وایي که څه هم دا یو ښه عمل دی چې له کبله به یې په ترخهګرۍ هم کابو وموندل شي او د شناختي کارډونو نظام به هم منظم شي. خو بل طرف ته ځینې داسې خبرونه راغلي دي چې په دې کې زیاتره پښتانه زورول کېږي، نو باید چې له دې ډډه وکړی شي. اسلام آباد کې د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر وویل
چې ما ته ډېر خلکو د کوټي دي، د علاوه د زمونږ د پښتونخوا دي، د دې نه علاوه زمونږ د قبایلي د سیمو دي، لیکن دا غي باوجود په غي باندې شک کیږي او هغه نیول کیږي، هم هغه ته شناختی کارډونه هم نه ورکړ کیږي او هغه ته په ویریفیکیشن کې ډېر لوی مسایل دي. هغه به دا سوچ کوي چې آیا موږ په پاکستانین خو یو، خو موږ پاکستانین ولې نه ګڼل کیږي؟ نو دغه وجه نه یو قسم لا بدلی هم پیدا کیږي، د خلکو اعتبار هم په حکومت باندې کمیږي، او بل طرف ته دا غني چې یاره موږ پښتانه یو، نو موږ سره دا جنگ کې هم زیاته وشو، اوس را ته په ویریفیکیشن کې او په پاکستانیت کې مراته تکلیف دی.
یاد دی وی چې د شناختی کارډونو د بیا تصدیق کولو د عمل د ترخګرۍ پر ضد د کامی تګلارې یو برخه ده او دا عمل له تیرې میاشتې پیل شوی دی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یا چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د بلوچستان او خیبر پختونخوا سیاسي مشرانو او حکومتي واکدارانو د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې لاندې په دواړو صوبو کې په کار نه پیلېدو خواشيني څرګنده کړې ده. دوی وایي چې د پنجاب صوبه نه غواړي چې د سی پیک پروژې لاندې بلوچستان او خیبر پختونخوا د پرمختیا په لور روان شي، که څه هم مرکزي حکومت مخکې هم وار په وار دغه تورونه رد کړي دي. نور حال د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر پښتونخوا د حکومت د اطلاعاتو پخوانی وزیر او د تحریک انصاف د اسمبلی غړي شوکت یوسفزی او مشال ریډیو ته وویل
سی پیک ټول پاکستان د ترقۍ یو ذریعه جوړېدی شو او ای به ان شاء الله. خو دې کې چې د پنجاب کوم حکمرانان دي هغه غواړي چې ړومبی دی پنجاب دغه شي که سپاتې شو او بیا به په نورو تقسیم کړي. ګنې دا یو شانتي کار په کارو د سټارټ کیږي، د کم ځای نه د گلګت نه او د هون ځای نه به شروع کیږي په کار دی چې هغه روټ یا گوادر نه شروع کېدل په کارو منځ تر منځه دي چې کوم دا روټ چینج کو مغربی روټ هم داسې پرې خو په مشرقي اړم دي، نو دا به ډبل اخراجات چې دا زوی نما دی به پنجاب خپل خکول غواړي نه پس ودی به مری تراشي مغرب هغه هغه د کلونو دی خپل دواړه روټه جوړول غواړي په دې او زمونږ په وسایلو مونږ دا غوښتل چې دا ټول وسایلو ډیسټریبیوشن یو شان دي په کار دی.
د پروژې لاندې به لومړی د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د لارې د کاشغر څخه تر ګوادر پورې لوی سړک جوړ دی. خو په بلوچستان اسمبلی کې د اومی نېشنل ګوند غړی زمرک خان اڅکزی وایي
یو داسې منصوبه ده چې په دې کې کارخانه سته، په دې کې چې دی د بجلی لوی لوی ګریډ سټیشنان به جوړیږي، په دې کې به د ریلوی سړک به تیریږي، فایبر آپټکس به تیریږي. نو دغه شان دي، نو زموږ یو تحفظات دا و چې کله د دې اعلان وسو نو دا سی پیک چې دی د دې کوم پیسې جراتلې اول شروعات به دا میا نواز شریف صاحب د اسفندیار ولی خان سره دا دستخط وکړي په آل پارټیز کانفرنس کې چې اول به سی پیک د بلوچستان سره شروع کوو او کم مغربی روټ هغه په دې کې راځي د دې مغربی روټ سره شروع کیږي. خو افسوس مرته دا و چې کله د سی پیک افتتاح یا څه چې د دې شروعات وو هغه پیسې چې رالی هغه ټول په پنجاب کې خرڅې.
د دې سیاسي مشرانو په وینا چې په پروژه سم د لاسه که عمل وسی نو د دوړ صوبو څخه غربت، بېروزګاری او ناکراری ختمېدلی سي. نو راځي چې یو ځل بیا غوړسو و شوکت یوسفزی ته
روټ الریډي جوړوم دی، نور به هم جوړ کړو. سی پیک کې چې کوم اډوانټیج دی کوم دغه دی هغه موږ غواړو چې موږ ته ملاو شي، هغه موږ نه وینو. لکه ریلوی ٹریک آئی کی نشتا آئی کی سائبر هغه چې دی دا فایبر اپٹک هغه نور چې کوم ټیکنالوژي دی هغه موږ نه وینو هلته. نو اسې کوم له روټ راکې نو کوالټي اشاره لیشم د ټول نخسته روټ دا خو سمسته نه ده. آی مم ډبل به جوړ کو او دا چې کوم موږ دې دوکا کوي دا بالکل دوکا ده. دا د دې سره زه غنم چې دا د سی پیک چې کوم هغه فواید دی هغه نه معلومه کولې. دوه
د یادونې وړ ده چې نن دویمه ورځ هم د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ترمنځ د سړک د لارې تړون شلېدلی دی. د درازنده او مغل کوټ په منځ کې د سیلاب له امله سړک خراب او لاره بنده شوې ده. د دغه سړک جوړېدل د سی پیک د پروژې برخه ده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
تړون
په پاوکم 2 بجو،
حجرا
په 8 نټه د پاسه 2 بجو،
هارون باچا هنري غړې
په 2:30 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پرون د بلوچستان د وژل شوي بلوچ ملت پال مشر نواب اکبر بوکټي د لسم سین په مناسبت په اکثرو بلوچ میشتو سیمو کې کار بندیز وو. نوموړی د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف په واکمنۍ کې په پوځي عملیاتو کې وژل شو، چې تر هغې وروسته په دې صوبه کې د خپلواکۍ غوښتنې مقاومت زور اخیستی او لا هم دوام لري. په دې اړه له کوټې د برکوال میاخیل رپورټ ته غوږ شي.
د نواب اکبر بوکټي د جمهوری وطن ګوند چې اوس یې مشري د دلمسای شاهزین بوکټای کوي، او د ابراهیم داغ بوکټي په مشرۍ د بلوچ ریپبلیکن ګوند لخوا د نواب بوکټي تلین هر کال په بلوچ میشتو سیمو کې د کار بندیز او تورې ورځې په توګه لمانځل کیږي. پرون هم د دې ملتپال بلوچ مشر د لسم تلین په مناسبت په اکثرو بلوچ میشتو سیمو کې کار بندیز اعلان شوی و، چې له امله یې په ځینو سیمو کې کاروباري مرکزونه تړلي وو. د نېشنل ګوند مشر میر حاصل بزنجو وایي د پرویز مشرف د واکمنۍ تر ټولو لویه تیر وطن دا و چې نواب اکبر بوکټای وواژه. زه فکر کوم دا د بلوچستان او مملکت دواړو لپاره دومره لوی تاوان و چې تر اوسه نسي پوره کېدای، او د نواب بوکټي تر شهادت وروسته چې دلته وسلوالو مبارزه پیل شوه، او دا اوس هر څه چې کېږي که نواب صاحب نه وای وژل سوی، کېدای سي حالات تر دې ځایه نه وای رسېدلي. نواب اکبر بوکټای د بلوچستان اعلی وزیر او گورنر هم اوسېدلی، خو د ژوند په وروستیو کې چې له مرکزي حکومت سره د بلوڅو پر وسایلو مخالفتونه زیات سول، نو پارلماني سیاست یې پرېښو. د سیاسي چارو څېړونکی سلیم شاهد وایي د نواب اکبر بوکټي تر وژنې وروسته چې بلوچستان نا ارامه سوی، لا هم نا ارامه دی. کله چې نواب اکبر بوکټای شهید کړای سو، نو دلته حالات نور هم خراب سول، او څومره پیښې چې په دې 10 کلنه موده کې سوي او زور یې اخیستی د ده تر مرګ وروسته سوي دي. د دې وسلوالي مبارزې د ځپلو لپاره هڅې هم وسوې، خو کنټرول نه کړای سوه. د اکبر بوکټي تر وژنې وروسته د بلوڅو د خپلواکۍ د مبارزې په نتیجه کې د بلوڅو سیاسي فعالانو د مرموزو ورکېدنو او په تشدد د وژنو لړۍ هم پیل سوه. د ورکو بلوڅانو لپاره د ږغ پورته کوونکي سازمان مرستیال مشر ماما قدر بلوڅ ادعا کوي چې تر اوسه شاوخوا 10,000 بلوڅان تری تم سوي، او 3,000 د زیاتو کسانو خراب کړای سوي، مړي موندل سوي دي. د نواب اکبر خان بوکټي تر شهادت وروسته چې د بلوچستانو په مرموزو تښتونو او وژنو کې څومره زیاتوالی راغلی، نورک خلک موندل سوي، نه د وژنو لړۍ درېدلې ده، نه د بشري حقونو ادارو څه کار کړی، او نه د سترې محکمې د قاضي القضات لخوا جوړ سوي قضایي کمیشن څه کار کړی. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر سرفراز بوکټای ادعا کوي چې د بلوڅو وسلوالو مبارزه یې اوس تر ډېره ځپلې ده. بل لور ته د ملیشه ځواکونه ویاند رسنیو ته په لېږلې خبر پاڼه کې ادعا کوي چې د بلوڅو ملت پالو ګوندونو لخوا اعلان شوی کار بندیز یې ناکامه کړ، او وایي چې په هیڅ سیاسي سیمه کې هم نه ښوونځي او نه هم کاروباري مرکزونه تړلي وو. نواب اکبر بوکټای د 2006 میلادي کال د اګست پر 26مه د ډیرای بوکټي او کوهلو ترمنځ په ترتانی سیمه کې وروسته له هغه په پوځي عملیاتو کې ووژل سو چې په بلوچستان کې د خپلو وسایلو پر سر د پرویز مشرف له حکومت سره مذاکرات ناکامه شول، او د وسلوالي مبارزې لپاره غرونو ته وخوت.
امن، مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی، یو لښت خاورې لپاره دی، سړی سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی. دغه غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرتو، نن به تا دې او ټاک چرتو.
هلته بادشاه خنمال یو کافي هغه په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی، په پښتو مرته بابا یې څه په خواره ځای خو دی.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مازیګر 5:30 بجې کې دونکو دی لنډ خبرونه یو واره بیا ل ګل ایاز اور.
دا پاکستان وفاقی حکومت فیصلہ کړی چې د فاټا اصلاحات او سفارشات په بحث لپاره د سپتمبر په 2 قومي سملی ته وړاندې کوي. د پاکستان وزیر اعظم له دفتر په نوم مشال اړیکو ته را لېږل شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی چې د وزیر اعظم محمد میا محمد نواز شریف په هدایت د فاټا اصلاحات لپاره د ځانګړي کمیټې مشر سرتاج عزیز، د قومي سملی سپیکر سردار آیاز صادق او د اپوزیشن ګوندونو مشر سید خورشید شاه سره ملاقات وکړ. دا اگست په 8 په کوټه کې پر وکیلانو تر ځان مرګ بریډ روسو پن په لومړی ځل د لوړې کچې غونډه وشوه چې پکې حکومتي چارواکو ججانو او وکیلانو ګډون وکړ. بلخوا د بلوچستان های کورټ بار اسوسییشن د پاکستان سپریم کورټ څخه غوښتنه کړې چې په کوټه کې پر وکیلانو د شبي ځان مرګ بریډ اس خود نوټس واخلي. د پاکستان د کورونا چار وزارت هغه خلکو ته یو میاشت وخت نور وخت ورکړي چې جالي شناختي کارتونه یې جوړ کړي. د اعلان د کورونا چار وفاقي وزیر چودر نثار علي خان د جمعې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې کړی دا. د افغانستان پوهنې وزارت وایي په هیواد کې د جګړې په پراخېدو سره پوهنیز نظام ته هم زیان اوښتې. دغه وزارت وایي مجیب مهرداد نن مشال اړتیا وي چې تیر کال 700 د نامنیو له کبله تړل شوي وي او سږ کال ممکن د شمېر زیات شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په جانخیل ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره فوځي عملیات پیل شوي دي. دا ترکی جنگی الوتکو نن د شام په شمال کې هغه کورد ځواکونه پنهه کړي چې د امریکا مرسته ورته ترلاسه ده. دا بنگلاديش پولیسو درې مشکوک وسلوال وژلي په وژل شو کې په مبینه توګه هغه سرغنه هم شامل دي چې په یو رستورانت کې تیر میاشت د بهرنیو په ګډون شل کسان وژلي وو. او په لارډز میدان کې د پاکستان کرکټ لوبډلې روان په دویم یو ورځنی لوبه کې تر وسه پوری په 2.15 اورونو کې د شپږ لوبغاړو په زیان 202 رنزونه جوړ کړي دي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل ایاز درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله تورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه کړې ده.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په بلوچستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې اضافه روانه ده او د زیارت پورس د وسلوالو په حمله کې یو تحصیلدار په شمول د لیویز شپږ اهلکاران ووجل شول او درې جوبل شول. ورسپانه لیکي چې بلوچستان د ایوي اوږدې مودې راهسې د ترهګرۍ د پیښو مرکز جوړ شوی دی. امنیتي ادارې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې بوخت دي، خو د دې باوجود د ترهګرۍ پیښې کمیدو په ځای ورس پورس زیاتیږي او داسې ښکاري چې بلوچستان کې د وسلوالو یو مضبوط نیټورک موجود دی. ورسپانه لیکي چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب عملیاتو وروستو یو شمیر وسلوالو په بلوچستان کې پټنځایونه جوړ کړي دي، نو د وسلوالو دا نیټورک ماتولو لپاره نه صرف په لوی پیمانه د کاروایۍ ضرورت دی، بلکې غیر ملکي قوتونو مداخلت ودرولو لپاره د پولو د څارنې نظام د نور هم موثره جوړ کړی شي. ورسپانه لیکي چې وخت راغلی دی چې د ملک ټول سیاسي ګوندونه دې خپل منځي اختلافات ختم کړي او د ملک د سلامتۍ لپاره دې رايو ځای شي او دښمن د واضح پیغام ورکړي چې تر د خاتمه پورې به په قلاره کې ننی. دنیا ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ په ملک کې د سرشمیرنې نه کولو پر ضد د اس خود نوټس کیس کې د وفاقي حکومت جواب مسترد کړی دی او د پاکستان فوج د مرستو نه متعلق په یو اونۍ کې د وضاحت پیش کولو هدایت کړی دی. ورسپانه لیکي چې سرشمیرنه د یو ملک د ترقی او د راتلونکو د منصوبه بندۍ لپاره ډیره ضروری وي، ځکه چې د سرشمیرنې نه معلومیږي چې د ملک آبادی څومره ده او د سرشمیرنې نه تر دې دمه پکې اضافه شوی او که کموالی، او دا چې د آبادۍ د زیاتېدو او یا د کموالی شرط څه ده. دې تر څنګه د سرشمیرنې له وجې دا هم معلومیږي چې د هرې صوبې څومره آبادی ده او کومې ژبې پکې ویلې کیږي او څومره خلک تعلیم یافته دي او څومره بې تعلیمه دي. نو د دې ټولو معلوماتو په اساس دا ټاکلې کیږي چې اولس ته د صحت او تعلیم سهولیات ورکولو او د دوی نور بنیادی ضرورت پوره کولو لا څه کول پکار دي. ورسپانه لیکي چې دا ډېره د افسوس خبره دا چې حکومت د منصوبه بندۍ دا بنیادی ضرورت پوره کولو کې د ځنډ نه کار اخلي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې راتلونکو ټول ټاکنو ته 2 کالونه کم وخت پاتې دی، نو حکومت له پکار دي چې زر تر زره دې سرشمیرنه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نن په نړیواله مطبوعاتي کتنه کې مو د رویټرز خبری ایجنسی او ډیپلوماټ مجلې لیکنې راخستې دي. رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې امریکا پاکستان ته په مرستو کې ځکه کمی راوستې دي چې د وسلوالو پر ضد د جدي عملیاتو نه کولو په سر ورنه خفه ده. بلبلو ډیپلوماټ مجلې بیا لیکلي دي چې امریکا افغانستان ته د شپږ ملیون ډالرو ارزښت لرونکي وسلې ورکوي. بوریوال کاکړ د دواړو لیکنو لنډیز تاسو ته وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنسی په خپل لیکنه کې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو، همکاریو او د امریکا لخوا پاکستان ته د مرستو ورکړې ته کتنه کړې ده. ایجنسی د امریکایي چارواکو او شنونکو له خولې لیکي پاکستان چې د وسلوالو ډلو مرستو او ملاتړ ته دوام ورکړی دی، د هغه له کبله په چټکۍ سره د امریکا په وړاندې ستراتیژیک ارزښت له لاسه ورکوي. اجانس لیکي په نړۍ کې چې کوم هیوادونه له امریکا څخه په ولسی او پوځي برخه کې تر ټولو زیاتې مرستې ترلاسه کوي، پاکستان یو وخت په هغوی کې پر دریم نمبر و. خو له اجانس سره د ژغېدلو چارواکو او شنونکو په وینا، له وسلوالو سره د همکاریو او مرستو له کبله امریکا له پاکستانه تر دې حده خفه سوې ده چې دا مرستې به په روان کال کې یوازې یو ارب ډالرو ته راټیټې سي. اجانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د معلوماتو پر اساس لیکي چې امریکا لږ تر لږه له 2001 کال تر 2011 کال پاکستان ته هر کال تر 3.5 ارب ډالرو زیاتې مرستې ورکولې. په اسلام آباد کې د پاکستان یو دفاعي چارواکي اجانس ته ویلي چې امریکا به بیا هم د ترهګرۍ پر ضد جګړې کې پاکستان ته اړتیا لري. د رویټرز خبری ایجنسی په لیکنه پاکستانی چارواکو په وار وار ویلي چې دوی په افغانستان کې د جنگیدونکو وسلوالو ډلو نه ملاتړ او همکاري کوي او نه هم هغوی ته پټنځای نه ورکوي. ایجنسی د یاد پاکستانی چارواکي له خولې لیکي چې د دې امکان شته چې هیواد یې د مرستو ترلاسه کولو لپاره چین ته مخ ورواړوي. بل پلو ډیپلوماټ مجلې بیا لیکلي دي چې امریکا افغانستان ته د 60 ملیون ډالرو ارزښت لرونکي وسلې او نور پوځي سامانونه ورکوي. مجله د اگست پر 13 د یاد وزارت د خبرې سوي یو خبر پاڼې پر اساس لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ممکنه 60 ملیون ډالرو د مرستو منځوري ورکړې ده. د مجلې په لیکنه د امریکا د دفاع وزارت په دې نظر دی چې له دې وسلو سره به د افغانستان د ملي اردو او نورو ځواکونو په قوي کولو کې مرسته وسی. د ډیپلوماټ مجلې په لیکنه امریکا له 2002 کال راهیسې د افغانستان ځواکونو د روزلو، په وسلو سمبالولو او هغوی ته د تنخواه ورکولو په لړ کې تر 18 ارب ډالرو زیاتې پیسې لګولې دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
سپینه ماڼۍ وای په خلیج کې د ایران د سمندري ځواکونو اقدامونه د ناسمې محاسبې ګواښ زیاتوي. د تېرې اونۍ په اوږدو کې په خلیج کې د ایران او امریکا جنگي بیړیو ترمنځ مخامخ کېدنې سپینه ماڼۍ اندېښمنه کړې ده. سویلا حسرت نظیمی د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې لنډ رپورټ وړاندې کوي.
د سپینه ماڼۍ ویان وایي د ایران د سمندري ځواکونو اقدامونو اندېښنې رامنځته کړي او د ناسمې محاسبې ګواښ زیاتوي. جاش ارنست چې پرون یې په یوه خبري ناسته کې خبرې کولې وویل د ایرانیانو دا ډول کړنې د منلو وړ نه دي او د په وینا د هرمز د تنګي په شان په ګڼه فضا کې د دا ډول پیښو پېښېدنه د ناسمې محاسبې څخه د خطر امکان زیاتوي.
The Department of Defense has reached their own assessment about a couple of these.
د امریکای د دفاع وزارت د دې دوه پیښو په باب خپل پلټنه کړې او روښانوي هغه اقدامونه چې ایرانیانو کړي خوندي او مسلکي نه وو. د سپینې ماڼۍ ویان د خپل وینا په دوام وویل روښانه ده چې هلته ځانګړی وضعیت و چې دقیقه پیژندنه نشوای کېدای ځکه امریکا له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې نه لري. د امریکې د دفاع وزارت چارواکو ویل چې د فارس خلیج په شمال کې د امریکې د سمندري ځواکونو د دوی پر دوو بیړیو د ایرانی تیزو سمندري بیړیو لنجد کېدو وروسته ګواښونکي ډزې وکړې. د پنټاګون چارواکو دغه راز ویل دغه پیښه د چهارشنبه په ورځ د دریو ایرانی بیړیو څخه پیل شوه. خو دغو چارواکو د هغې ورته پیښې په باب څه ونه ویل چې په همدې ورځ د امریکایي او ایرانی بیړیو ترمنځ شوې وه. د ایران د دفاع وزیر وویل ایرانی بیړیو یوازې خپله دنده اجرا کړې ده. د ایران د دفاع وزیر حسین دقان وایي که د امریکې بیړۍ د ایران اوبو ته ننوځي نو هرومرو به ګواښل کېږي. د ایران د دفاع وزارت اعلامیه د حسین دقان له خولې لیکي موږ هغوی وڅارل، که دوی زموږ د اوبو سیمې ته ننوتي وای موږ ورسره مقابله کوله.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته خوږی د سپین بولدک او د بلوچستان صوبې د سرحدي ښار چمن ترمنځ دروازه د سده پاس یوې اونۍ راهیسې تړل شوې ده. دا دروازه هغه وخت د پاکستان د حکومت لخوا وتړل شوه چې یوې ډلې په سپین بولدک کې د یوې مسایرې په ترڅ کې د پاکستان بیرغ ته اور واچو. د دې لارې بندېدو د افغانستان د میوو هغه محصولات چې له دې لارې بهر ته لیږل کیږي سخت زیانمن کړي دي. سهیلا حسرت نظیمي یو وار بیا له رپورټ سره.
د سپین بولدک او د بلوچستان ایالت د سرحدي ښار چمن ترمنځ د دوستۍ په نامه د دروازې تړلې پاتې کېدو نه یوازې چې د میوو او سبزیو د سوداګرو په چارو کې خنډ رامنځته کړی او دوی ته سخت مالي زیان رسولی، بلکې د هغو افغان کډوالو لپاره هم خنډ رامنځته کړی چې له دروازې اپلو درول شوي او خپلې خاورې ته د ننوتو اجازه نه ورکول کیږي. د راستنیدونکو په کډوبار لارې له ښځو او ماشومانو سره د نورو موټرو په کتار کې ولاړې دي او وطن ته د رسیدو انتظار باسي. دا دروازه هغه وخت د پاکستان د حکومت لخوا وتړل شوه چې یوې ډلې په سپین بولدک کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې د پاکستان بیرغ ته اور واچو. د دې لارې د پرانیستلو په خاطر له هماغه پیل څخه د افغانستان د سرحدي ځواکونو په بلنه څو ځله د پاکستاني سرحدي چارواکو سره خبرې شوې، خو لا یې مثبته پایله نه ده ورکړې. پاکستاني لوري غوښتنه کړې چې د دغه هیواد د بیرغ د سوځولو په خاطر باید بښنه وغوښتل شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلبال مخکې دغه پیښه غندلې او ویلې وو هغو کسانو چې د پاکستان بیرغ سوځولی د افغانستان د حکومت او یا خلکو استازیتوب نه کوي. د نن یو ځل بیا له آزادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل د بیرغ سوځول ښه کار نه دی شوی، ما هم هغه وغانده په دې هیله چې وروسته له هغه به دروازه پرانیستل شي، خو لا هم دروازه تړلې ده. عمر زاخیلوال زیاته کړه چې اوس خبرې د سپین بولدک او چمن امنیتي چارواکو ته سپارل شوې دي. د ازادۍ راډیو پرون د سپین بولدک له کمیسار سمونوال علي احمد داوري سره خبرې وکړې. د وویل چې دوی له پاکستاني چارواکو سره چې مسؤلیت یې د چمن بندر عامر کرنیل جهانگیر لري مطرح کړه. دوی نه یوازې چې د خبرو فیصلې مراعت نه کړي، بلکې له څلورو ورځو را په دې خوا اوس خبرو ته هم نه حاضرېږي.
موږ د دوی سره تقریبا څلور ځلې مذاکره وکړله، جلسه مو ورسره دایره کړله په ارتباط د لارې د خلاصون باندې. هر ځلې چې دوی موږ سره مذاکرې ته راغلي دي، جلسې ته راغلي دي، دوی دا وعده کړې ده چې سبا ته به دروازه خلاصېږي، ولې متاسفانه چې تر اوسه پورې دغه څلورم ځل چې موږ د دوی سره جلسه ونیوله په هغه کې خو یې بیخي داسې اطمینان راکړي چې فقط د جلسې په ختم کې به دروازه خلاصېږي. اما په تاسف سره باید ووایم چې تر اوسه پورې دروازه هغسې د ترافیک په مخ تړلې ده.
د پاکستان رسنۍ د هغه هیواد د چارواکو له قوله وایي تر څو چې افغانستان د پاکستان د بیرغ د سوځولو په خاطر بښنه ونه غواړي دوی به دروازه نه پرانیسي. عمر زاخیلوال له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وړاندې وویل د حکومت بښنه په هغه صورت کې پر ځای ده چې بیرغ د دوی په لاس سوځول شوی وي. د بښنه غوښتنه د مسؤلیت منل دي، هغه عمل چې ناسم او نامنلی دی او نه زموږ په پالیسۍ او نه هم زموږ په اجراءاتو کې د دا ډول کار ملاتړ کیږي، نو له دې کبله د بښنه غوښتنه بې ځایه ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري وایي چې دوی هم د کډوالو د ستنېدلو لپاره د چمن سپین بولدک د لارې خلاصېدو ته سترګې په لارې دي.
دا مشال ریډیو ده.
په اورګزو ایجنسی کې د فیروزخیلو د سیمې تاجران وایي درې کاله وشو چې حکومت یې په سیمه کې د جمعې پر بازار پار قسمه کاروبار بندیز لګولی دی. دوی غوښتنه کوي چې دغه بندیز زر تر زره پورته کړل شي، ځکه چې په سیمه کې د دوی تجارت یې اغېزمن کړی دی. دغه بازار هغه وخت وتړل شو کله چې هلته نامعلومه کسانو یو تن ووژلو. بلخوا له سیمې د پارلمان غړي غازی ګلاب جمال وایي دوی سره د دغه ځای د کاروباریانو د ستونزو احساس شته، خو د امنیتي وجوهاتو له امله دغه بازار دل دا حکومت مجبوری ده. نور تفصیل لسیمه د مشال ریډیو خبريال طارق ورغزی په دې رپورت کې راکوي.
زای مشر او تاجر حاجی قائم شاه مشال ریډیو ته ویل دغه بندیز تر هغه ورسته پر دوی لګي دلو کله چې نامعلوم کسانو پر بازار کې یو کس پډزو وشتلو.
چې د مخ کې یو کس مر شو او بیا غوا جنا جمعې ورې دې پاتې نه باندې د درې کوله وشو چې د پوت کوو
د فیروز خیلو په بازار کې به د هر جمعې په ورځ یوه لویه میله جوړېده چې ورته ګڼ شمېر خلک به له لرې ځایونو څخه د سوداګانو لپاره ورتلل. خو یو ځایي دوکاندار فیضان خان وایي له بندیز وروسته کاروبار سخت متاثره شوی دی. فیروز خیلو بازار یو لوی تجارتی مرکز دی. په دې کې تر 500 پورې دکانونه او مارکیټونه دي چې په کې روزانه په لویه کچه کاروبار کیږي. د دکاندارانو اتحادیه مشر عاشق مین فیروز خیل مشال لوډیو ته وویل دغه بندې چې د سیمې په تجارت بد اغیز غورځولی دی، په کار ده چې زر تر زره دې لرې کړل شي،
فوري طور باندې د بازار کولو شي. او دا مطالبه د مکمل قوم دی. کم از کم څلورو قومونو والا دکانداران تاجر برادری دته عوام موجود دی. کجا چیرې ظاهر نه شولو نو بس بیا مسبوقی دی مو ایپیسف سره د ملکوت خیالات کې دي ځوانه په مو
د کامی سیملی غړی ډاکټر سید غازی ګلاب جمال مشال لوډیو ته وویل له ده سره هم فکر دی چې د بندیز له امله د ځایي خلکو پر کاروبار منفی اغیز غورځېږي، خو زیاتوي حکومت مجبوره دی چې په روان وخت کې هم دا جاري وساتي ځکه چې د سیمې امنیت لا هم ښه نه دی. واضح دی چې فیروز خیلو سیمه یو مهال د وسلوالو په ولکه کې وه چې پر وړاندې په 2010 میلادي کال پوځي عملیات وشول او دغه سیمه یې له وسلوالو پاکه کړه. خو د دې باوجود هلته وخت نا وخته د وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې کیږي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د اکانومست مجله لیکي د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د تشدد پیښې دوام لري چې تر اوسه پورې پکې شپږ شپېته کسان وژل شوي دي. په مقاله کې راغلي چې د هندي کشمیریانو د محرومیانو احساس نه دی ختم شوی او حکومت ورسره د خود مختاري ژمنې هم سرته نه دي رسولې. د مقالې نورې برخې لګل ایاز اورو.
د اکانومست مجله د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې روان تاوتریخوالي په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په جمو او کشمیر کې په 8 ورځ هم مظاهرې دوام لري. کشمیری ځوانان په کوسو کې له هند د ازادۍ او په امنیتي ځواکونو کاڼي وروي. د هند امنیتي ځواکونو په جوابي کاروای کې اوخ کې بهونکي ګیس او د چرادار ټوپک ډزې پرې کوي. مجله وایي چې په ټوله سیمه کې کرفیو نافذ ده چې پکې لوی ښار سرینګر هم شامل دی. په دغه سیمه کې له 100 ورځو راهیسې تشدد په پیښو کې شپږ شپېته کسان وژل شوي دي. مجله پوښتنه راپورته کوي چې ولې کشمیریان مظاهرې کوي. مجله په تاریخي تناظر کې لیکي چې د کشمیر مسله له 1947 کال راهیسې روانه ده. په دې سیمه د پاکستان او هند ترمنځ په دغه سیمه کې په 1990 کال کې فوج ته هغه وخت ځانګړي اختیارات ورکړل شول کله چې وسلواله مبارزه شروع شوه چې ورته د پاکستان ملاتړ ترلاسه بو. له هغې مودې راهیسې تر 30,000 پورې کسان وژل شوي دي. مجله لیکي چې 13 لسیزه له نورو وختونو څخه په قلاره وه، خو په 2008 او بیا په 2010 کال کې مظاهرې شوې وې خو دومره شدت پکې نه و. خو د روان کال د جولای په 9 د هند امنیتي ځواکونو یو ځوان کشمیري وسلوال برهان ونی وژلو هر څه بدل کړل. مجلل کې چې کشمیریانو د بهرتیه جنتا پارټي په واک کې راتلو وروسته ویره احساسوله چې مودي حکومت به د مسلمانانو ژوند لا نور سخت کړي. د دې وروسته په کشمیر کې د بی جی پی او د کشمیر مقامي ګوند سره په ګډه حکومت جوړ کړو چې له وجې د دوی اندېښنې نورې زیاتې شوې. مجلل کې چې همدغه وجه ده چې په روان تاوتریخوالي کې کمی ناراضي. مجلل کې چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې له اوو اونیو راهیسې د مظاهرو له وجې کاروبارونه او دوکانونه بند پراته دي. زیاتره کشمیریان له خپل کورونو څخه هم ناراضي. مجلل کې چې د هند حکومت د کشمیر مسلې کې لوی خنډ پاکستان بولي ځکه د دې حل نه راوباسي. په هغه سیمه کې بیروزګاري زیاته ده او اقتصادي مواقع هم کمې دي او د مقامي خلکو احساس محرومي ختمولو لپاره کار هم نه کیږي. د هند حکومت په عین کې کشمیر ته د ځانګړي حیثیت او خود مختاري ورکولو وعده هم کړې وي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې په سبا ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک کې کوم دی
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د د افغانستان د قبایلو او سرحدونو چارو مرستیال وزیر سیړونکی او سیاستوال غفور لیوال د افغانستان او انسان محور سیاست په نوم یو کتاب چاپ کړی. نوموړی په دې کتاب کې وایي چې نور نو باید د ژوند ورکولو پر ځای وطن لپاره د ژوند ساتلو فکر وشي. لیوال زیاتوي چې د وطن لپاره قرباني ښه خبره ده، خو تر هغې زیاته مهمه دا ده چې وطن هغې مرحلې ته ونه رسیږي چې خلک دې د سرونو قرباني ورکوي، بلکې سرونه دې د وطن د فکر لپاره وژغورل شي. هغه سره زموږ همکار بشیر ګواښ مرکه کړې ده، راځئ چې واورو.
دغه کتاب چې تاسو لیکلی دا د مختلفو مقالو فکر کوم مجموعه ده. په دې وخت کې د چاپولو او بیا دغه نوم چې ورته تاسو انتخاب کړی دی، د دې هر څه تر شا ستاسو یو شعوري هڅه وه چې خلک دغه رنګه یو سیاست ته وهڅول شي چې په هغې کې د هیومنیزم یا انسان پالنه ډېره یې؟ که څنګه
تاسو پوهیږئ چې په تېرو لږ تر لږه نیمې پېړۍ کې نور ارزښتونو ځای نیولی و، د یو فرد قدرت ته رسېدل، د یو حزب قدرت ته رسېدل، د یو ایدیولوژۍ واک ته رسېدل، دا اهداف وو. او د دې لپاره چې شمېره انسانانو وینې توی شوې، ووژل شول، مهاجر شول، کورونه وران شول. د دې کتاب اصلي هدف هم دا دی چې د افغان انسان یا د دې هېواد ژوند پکې ښه شي، یعنی مانا هنر د دوی دپاره، ښکلا د دوی دپاره، رواني آرامي د دوی دپاره، او په لوی سر کې ټول سیاستونه د دوی دپاره چې د دوی کار، تعلیم، ژوند، حقونه، فزیکي او رواني امنیت باید د دوی باید شي چې د دغه هېواد انسان
خوشبخته شي. لیوال صاحب، دې کې تاسو د اولنۍ موضوع چې دا د څلوېښت کاله د سولې ناهیلې لټون تاسو داسې عنوان ورکړی، د دې کلکشن ته تشریح راته وکړئ. تاسو د سولې د راتګ نه ناهیلې یې که څنګه؟
په دې کاله کې هغه ټولنیز، سیاسي او اقتصادي عوامل معرفي شوي دي چې ولې موږ څلوېښت کاله د سولې هڅه کړې خو لا هم سولې ته نه یو رسېدلي. زموږ په فرهنګ کې د سولې ځای چیرته دی؟ زموږ په سیاست کې ولې سوله اصلي محور نه دی؟ او زموږ په اقتصاد کې ولې سوله نشته؟ دغه مسایل مطرح شوي دي، او هغه هم بیا هم دلیل همدا دی چې په دې څلوېښتو کلونو کې اصلاکې انسان هېواد نور ایدیولوژۍ او نور افکار مطرح وو، چون سیاستونه د نورو افکارو د پاره شوي، او د افغان انسان د هغو افکارو د پاره قرباني شوی دی چې همدې د پاره سوله نه ده راغلی. تر هغو چې موږ د سیاستونو په محراق کې افغان انسان واقع نه کړو او ټولې هڅې پر همدې محراق راونه څرخو، تر هغو پورې سوله هم نشي ده.
خاولی ول سب، تاسو په دې کتاب کې دا خبره هم کړې ده چې لکه خلک وایي چې افغانستان د زمرو وطن دی، خو تاسو وایي چې پیدا شي دا سمې، خو په انسان پسې سړی چرته لاړ شي، د دې نه مو مقصد څه دی؟
دا یو رواني انګیزه ده له پیړو پیړو راهیسې، د دې لپاره چې زموږ جغرافیا دا څه وایي چې لبد مرغ ډیرو تړاکونو شاهد و، او موږ باید ټول عمر په جګړه کې تېر کړی وای. زمونږ دغه جمعي شعور ډېر زیات خشن او تاوتریخجن روزل شوی دی په پیړیو پیړیو کې. زمونږ ادبیات ټول د خشونت هڅوونکي دي له بده مرغه. زه په عواملو دلته خبرې نه کوم چې دا ښه کار دی که بد کار، آیا دا یو اړتیا وه که نه وه. مګر ټول عمر موږ د تورې، د وژنو، د سر پرې کولو، د سترګو را ایستلو هڅې کړي دي، هڅونې کړي دي په ادبیاتو په فرهنګ کې. که چا دې وطن ته بد را وکتل نو سترګې به یې وباسو. افغانستان د زمرو وطن دی، افغانستان د شاهینانو، د پړانګانو وطن دی. کله چې ماشوم دغه ادبیات اوري څه فکر کوي؟ آیا دا خدای مکړه، خدای مکړه دا د ځناورو هېواد دی؟ دا سمه ده چې هلته د سمبول مسله مطرح ده، تشبیه مسله مطرح ده. ولې موږ یوازې له دغسې څیرونکو ځناورو سره تشبیه کېږو؟ دا پخپله د انساني کرامت پر خلاف خبره ده. د همغه دپاره ده زما د یوې مقالې په اصطلاح ارخیز سرلیک دی چې داسې دی چې چا وویل چې افغانستان د زمرو هیواد دی. ما وویل وی به خو په انسان پسې چېرته لاړ شم؟ آیا وخت یې نه دی چې نور موږ په انسانانو پسې هڅه پیل کړو او دغه تفکر سیاسي تفکر نور انساني کړو؟
د افغانستان د قبایلو او سرحدونو چارو مرستیال وزیر سیډونکي او سیاستوال غفور لیوال سره تاسو مرکه اوریدله. په مومند ایجنسی کې د قدم په قدم په نوم د یو پروجیکټ لاندې د لسم جمعه هغو زده کوونکو ته انعامونه ورکړل شو چې اول، دویم او دریم پوزیشنونه اخیستي دي. په دغه موقع دغو زده کوونکو ویل چې داسې انعامونه د هغوی د سبق سره شوق سیوا کوي او هغوی به کوشش کوي چې په راتلونکي کې ښه زده کړې وکړي. شاهنواز ترکزی معلومات لري.
په محمد ایجنسی کې د قدم په قدم نوم د پروژې د لاندې په لسم جماعت کې په ایجنسی کې اولنی درې پوزیشن غستونکو ته انعامونه ورکړل شو. د دغه انعامونو او شیلډونو ورکولو مقصد هم دا چې په دغه ځوانانو کې د زده کړې شوق لاسه واشي. د سرکاري سکول یو ماشوم وای
زما شاهد الله نوم دی. موږ د دویم ډیر شکریا ادا کوو چې داسې پروګرام موږ حوصله ابزی وکړه او موږ ډیر شکریا د دوی ادا کوو. ان شاء الله زبر دینه ډیر کوشش کوم چې نور ایوارډونه ماته ملاو شي. خه خه دینه.
او په غیر سرکاري سکول کې لسم جماعت نه وتلی یو بل ماشوم وویل چې هغه په خپل لا زیات سبق وای او د کلی ولس ماشومانو ته به هم وای چې باید هغوی هم ښه زده کړې وکړي.
داخله هم ان شاء الله د کوټا سډوانو شو اسلامي کالج کې او انجینرینګ هم جوائن کا. بس ان شاء الله ټول د زمنګ دا پیغام نه چې خوري غوي محنت کوي او د حالات مقابله کی تعلیم دا مطلب دی چې سو حالات څومره سخت دي ولا خوري جاری ساتي او ان شاء الله د حالات مقابله کې مخ کی ترقی کې لړ شي او یو ښه مقام حاصل کړي.
د تعلیم محکمې محمد ایجنسی مشر سید ګل اول چې هغوی یو منصوبه جوړه کړې ده او نږدې وختونو کې به د ایجنسی د تکړه زده کوونکو لپاره د وړیا تعلیم ترڅنګ د میاشتې نقد خرچ یا سکالرشپ هم ورکول شروع شي.
ایوارډز ډیسټریبیوشن سرمنی بي چې کوم دینو ارنج کړی و د بي ز ډیر زیات مشکوري ما چې د دې ماشومانو حوصله افزایی وشوه او ان شاء الله په خپل لیول باندې مونږ له یا یو دې ماشومانو ته چې کوم پوزیشن هولډرز دي هغه ته به مونږ پارټ سیکټر لیول باندې کې شي انعامات هم ورکو او د دې نه علاوه شیرز وغیرہ ورته هم.
یاد دې چې محمود ایجنسی کې یو سل او وو سکولونه او یو سرکاري ډیګری کالج وسلوالو وړاند کړیو چې بیا هم د سیمې ولس خپل ماشومان د غړنګ سکولونو ته لیږي او غواړي چې بچي ښه زده کړې وکړي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمود ایجنسی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د دې خبرونې اخیری شیبو ته رسیدلی یو. یو واری به بیا لنډ خبرونه لا ګل ایاز واورو.
د پاکستان وفاقي حکومت فیصله کړی چې د فاټا اصلاحات او سفارشات په د بس لپاره د سپتمبر په 2 منټه قومي سمجه ته وړاندې کوي. د پاکستان وزیر اعظم له دفتر پرون مشال رجو ته رالیږل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې وزیر اعظم په هدایت د فاټا اصلاحات لپاره د ځانګړي کمیټې مشر سرتاج عزیز، د قومي سمجه سپیکر سردار آیا صادق او د اپوزیشن ګوندونو مشر سید خورشید شاه سره ملاقات وکړ. د اګست په اتمه په کوټه کې پر وکیلانو د طرز د ځانمرګ برید وروسته پرون په لومړي ځل د لوړې کچې غونډه شوې چې پکې حکومتي چارواکو، ججانو او وکیلانو ګډون کړی. بلخوا د بلوچستان های کورټ بار اسوسیشن د پاکستان سپریم کورټ څخه غوښتنه کړې چې په کوټه کې پر وکیلانو د شوي ځانمرګ برید از خود نوټس واخلي. د پاکستان د کورونا چارو وزارت هغه خلکو ته یو میاشت نور وخت ورکړی دی چې جالی شناختی کارتونه جوړ کړی دی. د ایلان د کورونا چارو وفاقي وزیر چودری نثار علی خان د جمعې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې کړی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په هیواد کې د جګړې په پراخېدو سره پوهنیز نظام ته هم زیان اوښتی. دغه وزارت وایي مجیب مهرداد نن مشال لټوي چې تیر کال اوه سوه ښوونځي د نامنې له کبله تړل شوي وي او سږ کال ممکن د شمیر زیات شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په جانخیل ولسوالیو کې د وسلوال طالبانو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره فوزي عملیات پیل شوي دي. د ترکی جنگی الوتکو نن د شام په شمال کې هغه کورد ځواکونه په نخښه کړي چې د امریکا مرسته ورته ترلاسه ده. د شام د بشری حقوقو د سار ادارې ویلي چې د ترکی د جنگي الوتکو په الامارنا پکې په یو کلی بمباري کړ چې پکې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بنګلاديش پولیسو درې مشکوک وسلوال وژلي. په وژل شویو کې په مبینه توګه هغه سرغنه هم شامل دي چې په یو رستورانت کې یې تیره میاشت د بهرنیو په ګډون شل کسان وژلي وو. او په لارډز میدان کې د پاکستان کرکټ لوبډلې روان په دویم یو ورځنۍ لوبه کې په اته څلوېښت اورونو کې د اتو لوبغاړو په زیان 200 او شپږ دېرش رنزونه جوړ کړي دي.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل ایاز درته وړاندې کړل. له دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. مونږه امید کوو چې د خبرونه به تاسو خوښی شوی وي. زه ملیحا میرزاده، ګل ایاز او تکنیکی همکار علی محمود درنه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د ماښام د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د الله پامان.